السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. نن یک شنبه ده، د حمل یاوري شپږویشتمه او د اپریل 14 نیټه. زه امید زهیر ملمو د سهارنۍ خبری مجله کې کوربه یم. خبرونه: د ایران حکومت وای په اسرائیل د لزګونو ډرون الوتکو او توغندیو په وسیله برید کړی. د ایران سپاهي پاسداران ډلې په اعلامیه کې لیکلي په دې بریدونو کې لزګونه اهداف په نښه کړي، خو دا یې نه دي لیکلي چې دا دقیقا کوم اهداف دي. ایران دا برید په دمشق کې پر خپل قونسلګرۍ د برید غچ اخیستنه بللې. د اسرائیل د دفاع وزارت د ایران برید تایید کړی دی. د اړه په نړیواله کچه هم غبرګونونه نشته، خو لا د تلفاتو ارقام نشته. تفصیل به یې وروسته په یو بشپړ راپور کې واورئ. پاکستانی رسنۍ وای د افغانستان په اړه د سیمه ایز تماس ډلې د جوړېدو وړاندیز په دې ګروپ کې د هند له ګډون سره د پاکستان د مخالفت له امله له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د فبروري په 13 او 19 د دوحې له دوه ورځنۍ غونډې وروسته د داسې یوې ډلې د جوړېدو وړاندیز کړی او د دوحې د غونډې هدف د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي د ټاکلو او د تماس ډلې د جوړولو په اړه سلا مشوره وه. د ښاغلي ګوتریش د وړاندیز پر اساس تاکل شوی و چې دا ډله د افغانستان د نږدې ګاونډیانو او غیز لرونکو هیوادونو لوري جوړ شي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانې ته پرون د دې هیواد په حکومت کې ځن یو سرچینو ویلي چې دا تماس ډلې جوړېده له دې عمله ځنډېدلې چې کوم هیواد باید په دې ډله کې شامل وي. د ایران د روغتیایي بیمې د ادارې عمومي رئیس ویلي د دې هیواد د بیمې عالي شورا پریکړه کړې چې د افغان کډوالو او نورو بهرنیانو روغتیایي بیمه به تر ایرانیانو 90% زیاتوي. جمشید شایانفر پرون شنبه ایرانی رسنیو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری د شپږ نوي زره خورا بیوزلو بهرنیو اتباعو د بیمې لګښت ورکوي، خو د ایران حکومت د کډوالو د بیمې د حق په وړاندې هیڅ راز مسولیت او تعهد نه لري. د ایران حکومت په روسیې کې پر افغان کډوالو د فشار په لړ کې وویل چې افغانان باید په ایران کې د درملنې لپاره د ایرانی وګړو 100% زیات فیس ورکړي. بلغاړي د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا پرون خبر ورکړی چې یو پولیسي د افغانستان پولیسو ته نږدې د سیستان او بلوچستان ولایت په هرمن ولسوالۍ کې وژل شوی دی. دغه اژانس د ځایي چارواکو په قول ویلي چې دا پولیس د مخدره موادو له قاچاقبرو سره په نښته کې وژل شوی دی. د ایران سیستان او بلوچستان ولایت د افغانستان له فراه او نیمروز ولایتونو او د پاکستان له بلوچستان ایالت سره پوله لري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې په کابل ښار کې 80,000 امنیتي کمرې نصب کړي دي. دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی پرون ملي رادیو ته ویلي چې امنیتي کمرو د جرمونو له کمېدو او مخنیوي سره مرسته کړې او دوی غواړي چې په ولایتونو کې هم امنیتي کمرې نصب شي. قانی په دې اړه چې 80,000 امنیتي کمرې په کومه بودیجه نصب کړي څه نه دی ویلي. د بلوچستان د ازادۍ په اوسپونوم بیلتون وختون کې ډلې د دې ایالت نشکې ته نږدې د 9 تنو د وژلو مسؤلیت ومانه. پرون شنبه په بلوچستان ایالت کې پولیسو وویل چې وسلوالو کسانو د جمعې په ماښام له یو بس څخه د ایران په پوله کې تفتان ته روانو 9 تنه پنجابي کارګر ښکته او 2 کیلومتره لرې په ډزو ووژل. خو د بلوچستان د ازادۍ په نوم ډلې تیر ماښام ادا وکړه چې دوی د نشکې په 2 کیلومتره کې د سلطان چړای په سیمه کې له یو بس څخه د استخباراتو نه غړي ښکته کړي او ووژلې. او د عراق صدر اعظم محمد شیا السودانی پرون شنبه د امریکا متحده ایالاتو ته روان شو. د عراق د صدر اعظم دفتر پر بنسټ السودانی با په واشنگتن کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن او د سیمه ایزو کړکیچونو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن سره د سیمه ایزو کړکیچونو په اړه خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ د خبر پاڼې له مخې ټاکل شوی دا چې جمهور رئیس بایدن سبا د شنبه د عراق له صدر اعظم سره وویني. ازادي رادیو ته غواګیا سوړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. په اسرائیل د ایران برید، ایران وایي په دې برید کې بي پيلوټ الوتکې او توغندي کارولي. اسرائیل برید تایید کړی خو وایي لای د تلفاتو معلومات نشته. او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه نن هم په ټولو ولایتونو کې د ورختونو امکان شته او په ځینو ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلي دي.
غنمان کوشش پیمانه کوي او زراعتیم ذکر چپک زراعتیم ذکر دي ویل راځي دا مند دي.
نور مهم خبري موضوعات هم شته. ملتي عامه وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو سلیروي ساعت از موږ پر وپاړه هم اوریدل شي azadiradio.com زموږ آدرس ته د خبرونه په فایل کې مې یادونه وکړه چې ایران په اسرایل برید کړی دی. د ایران حکومت تایید کړی دی چې لزګونه ډرون الوتکې او توغندي پر اسرایل ورتوغولې دي. د ایران سپاهي پاسداران ډلې په ویلامې کې لیکلي چې په دې بریدونو کې لزګونه اهداف په نخښه کړي، خو دا چې دا اهداف دقیقا کوم دي پاړې څه نه دي لیکلي. ایران دا برید په دمشق کې پر خپل قونسلګرۍ د برید غچ اخیستنه بللې ده. د اسرایل د دفاع وزارت د ایران برید تایید کړی دی. د دې وزارت ویان د ډینل هګری په وینا کې چې بیلا بیلو ټلویزیونونو خبره کړي، په خپل خلکو د آرامۍ غږ کړي او ډاډ یې ورکړي چې دوی خوندي دي. هغه له خپل خلکو غوښتي دي چې دوی لارښوونو ته پام وکړي. د اسرائیل د دې وزارت ویان دا هم ویلي دي چې بی پیلوټ الوتکې د دوی له پولو ته رسیدو وړاندې لمنځه وړل شوې دي. په سیمه کې د دوی جنگي الوتکې په هغو اهدافو پسې هم پورته شوې چې توغندي ترې راټوغول شوې دي. د دې بریدونو وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملي امنیت نوی غونډه راوخته او دفتر یې لدی غونډې دی او تصویر په خبرولو سره په خپل اکسپاندر کې لیدي چې صدر اعظم نتنیاهو په تل ابیب کې د جنگ کابینې د غونډې په حال کې دی. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم نن سهار په خپل اکسپاندر په اسرائیل د ایران لبري دروسته د ملي امنیت لټیم سره بیړنۍ غونډه کړي. خغلی بایدن هم په خپل اکسپاندر کې لیدي د ملي امنیت لټیم یې پر اسرائیل د ایران د بریټ پاړه تازه معلومات ترلاسه کړي دي. جمهور رئیس بایدن وایي د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د غواخونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژوندتیا قوي ده. ملګرو ملتونو هم په اسرائیل د ایران حمله په کلکه غندلې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په اعلامیه کې هر څه ژر د دې کړکیچ د پای غوښتنه کړې. خغلی ګوترش زیاته کړې سیمه او نړۍ د بل جګړې توان نه لري. جرمني، برېټانیا او یو شمېر نور هیوادونو هم د ایران د حمله په اړه خبرګون خوده او په سیمه کې د کړکیچ په زیاتېدو اندېښمن شوې دي. په همدې اړه سره د نور تفصیل لپاره د نړیوالو اړیکو کارپو شفیق همدرد وصل شوې ده. همدرد صاحب خراغلاس ازادي رادیو ته کځ د پایل پښتنم وسره یو ځای وکم چې همدرد صاحب زما غږ لري ځان سره؟ همدرد صاحب زما غږ لري؟ سلامونه، سهار بخیر. مانانا ستړي مشوي همدرد صاحب، ځکه د ایران او د اسرائیلو د کړکیچ د زیاتېدو په اړه باندې وپوښتم، دا برید به څه پایلې ولري؟
زه فکر کوم دا د یو نوي جنگ پایل دی. دا جنگ خو دا تقریبا یو نړیوال سوړ جنگ چې پر اوکراین د روسیې د جنگ نه راپیل شو، بیا په 8 د اکتوبر پر اسرائیل او د حماس د برید او ترغی ورسته د اسرائیل پر غزه باندې د برید نه راورسته دا د هغه جنگ هغه ډیر تود حالت ته ز فکر کوم تر دې ورسته به د اسرائیل او دغه د متحدینو چې پراس کې حالت متحده امریکا ده دغه جواب ډیر توند وی د ایران د پاره. ز فکر کوم چې سیمه او نړۍ به تر دې ورسته د یو نام نه یو د یو بد حالت و طرف ته لاړ شي.
اندر صاحب، یعنی هماغه ډول چې ایران مستقیمن د اسرائیل خاوره په نخښه کړه، د اسرائیل متحدین با یا خپل اسرائیل با ورته اقدام کوي وړاندې خو په دمشق او یا په نورو ځایونو کې ایرانی اهداف په نخښه کول، یعنی دا ځل به د ایران هدف دننه خاوره په هدف وګرځي؟
زه فکر کوم تر دې وړاندې هم اسرائیلو چارواکو دا خبره کړې و کچیرته ایران مستقیمن په دوی باندې برید وکړي نو دوی به ورته برید وکړي. نو د دې احتمال ډیر زیات دی چې اسرائیل ورته برید وکړي او د ایران هغه نظامی تاسیسات په ځانګړې توګه هغه اټومي تاسیسات چې وو چې مخکې لدینه په وار وار دوی ګوتڅنډنه کړې و کچیرته دوی تر ګواښ لاندې شي نو دوی به دغه ځایونه بمباروي. زه فکر کوم دوی به هماغه ځایونه تر برید لاندې ونیسي او زه فکر کوم دا برید به مستقیمن وي او یوازې به د اسرائیل د خوانه نه وي بلکې د متحدین به ورسره وي.
اوس که چیرې د تقابل مسله کیږي او اسرائیل سره متحدین یو خوا ودرېږي، ایران کوم داسې متحد بیا لري چې د دې جګړې یا دا بریدونه دوام کوي یا د حمله دوام کوي چې د ایران ملاتړ شي په سیمه کې او یا هم په نړۍ کې؟
دا جنگ اوس تقریبا دو قطبی شوی دی. د اوکراین تر حالاتو وروسته یو طرف ته تاسو ګورئ روسیا ده، چین ده، ایران ده، شمالی کوریا ده او ځینې نور هیوادونه هم شته دي، لیکن بل طرف ته ناټو ده او دغه غړي هیوادونه دي. او په دې منځ کې بیا اسلامي هیوادونه دي چې هغه تر ډېره حده پورې توانایي د دې نه لري چې ځکه هغه اقتصادي ستونزې لري او خپله د امنیتي ځواک یې دومره نه دی چې په دغه نړیوالو مسایلو کې داخل شي. نو زه فکر کوم د دې ماجرا تر شا به روسیا او چین وي، لیکن زه فکر نه کوم چې مستقیما به چین او روسیا و دغه جنگ ته راودانګي، ځکه چین په دې باندې پوهیږي چې امریکا غواړي چین په یو ځای کې نه یو ځای کې دوی ښکیل کړي، او همداراز روسیا خو لا په اوکراین کې ښکیل ده. نو که چیرته دغه جنگ ته مستقیما دغه دواړه هیوادونه راځي، نو دا به په دې معنی چې دریم نړیوال جنگ به پیل کیږي. نو زه فکر کوم چې د جنگ تر شا به دغه دواړه هیوادونه یې کېدای شي د ایران سره په د ټکنالوژۍ په برخه کې، د اسلحو په برخه کې، او په نورو لوجستیکي برخو کې د دوی سره مرسته وکړي، خو زه فکر نه کوم چې مخامخ د جنگ ته راودانګي.
اوس حتما د سیمه کې د امریکا د متحدینو یا په کزوایم په عربي هیوادونو کې د امریکا د متحدینو د خپې د ښکیلتیا یا د دې دراکشیدو مسله په کې څومره احتمال شته دی که در حال کې چې کویت، قطر او راپورونه داسې هم شته ځینې نورو هیوادونو په دې برخه کې البته د نرمۍ کار اخیستی او ویلي دي چې مسله باید د خبرو له لارې نه حل شي او کېدای شي دوی ځای هم ورنه کړي. فکر کوئ چې د دې هیوادونو د رامنځته کېدو په وخت کې لکه څنګه چې ایران بیا بیرته ګواښ کړی چې دوی به دا هدف هم په نښه کړي، داسې یو څه احتمال هم شته چې دا هیوادونه هم، یعنی د فارس خلیج هیوادونه او دغسې نور هیوادونه، د خلیج هیوادونه هم پکې رامنځته شي؟
دا د اسرائیلو د حماس تر جنگ راوروسته، یعنی تر هغې نه مخکې هم ځینې هیوادونه داسې وو چې د اسرائیلو د رسمیت پیژندلو چارې روانې شوې او متحده ایالات په دې کې منځګړیتوب کاوه، لیکن د 1 اکتوبر نه وروسته چې حماس برید وکړ او تر هغې وروسته چې بیا اسرائیلو په غزه باندې برید وکړ او یو لوی بشري ناورین په غزه کې رامنځته شو، ماشومان هلته چې دي هغه ووژل شول او ښارونه چې دي له منځه لاړل، نو تر ډېره حده پورې دا د اسلامي هیوادونو اعلامیه په دې اړه باندې موجودې وې. لیکن د اسلامي هیوادونو مجبوریت دا دی چې د هغوی ډېره راکړه ورکړه د غربي هیوادونو په ځانګړې توګه د ناټو د غړو هیوادونو سره شته ده، نو دوی ډېر فشار نشي راوړلی او دوی ډېر هغه د نظامي لحاظه هم په هغه حد کې نه دي چې دوی مثلا دغه میدان ته راشي، ځکه دوی په کور دننه هم ځینې سیاسي ستونزې او مشکلات لري. نو سعودي عربستان خو بیا خپل یو رقیب لري په منطقه کې چې هغه ایران دی، او نو تر ډېره حده پورې دا معادلې چې دي غیر متجانس دي. نو په دې اساس باندې زه فکر نه کوم چې اسلامي هیوادونه دي په مستقیما توګه لکه څرنګه چې روسیا او چین به د ایران حمایت او ملاتړ وکړي، زه فکر نه کوم چې ملاتړ به وکړي. لیکن د دې تر شا به کېدای شي هغه اسلامي خواخوږي چې د دغه هیوادونو د ولسونو د خوا پر حکومتونو به فشار وي، دوی به تر یو حده پورې د اعلامیو تر حده پورې بیا په غیر مستقیمه توګه کېدای شي په دغه جنگ کې مرسته وکړي، لیکن دا چې مستقیما دغه جنگ ته راودانګي زه د دې احتمال ډیر کم
وینم. همدارنګه زما وروستۍ پوښتنه د اوکراین له جګړې وروسته داسې ویل کېدل او البته ډیرو ووم ویل ښکاره، حتی په خپل د ځینې امریکایي بنسټونو چې افغانستان له یاد وستل شوی په سیمه کې د یو نوي کړکېج د پیدا کېدو د یو بلې جګړې ته د ورتګ لامل په افغانستان نور بیا تر څومره له یاد د نړۍ له پامه وغورځيږي یا بل یاد وستل شي؟
زه فکر کوم لا اوس هم افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د نړۍ د یاد وتلی دی، ډېره توجه په دې اړه نه کوي. د نړۍ نور مسایل چې دي هغه ډېر زیات تاوده دي، اقتصادي او هم همدازه نظامي مسایل چې دي هغه ډېر تاوده شوي دي. افغانستان د فراموشۍ و کندې ته ور لوېدلی دی، او د دې جنگ په پیلېدلو سره به زه فکر کوم چې نور هم که څه یو څه هم اوس په نړۍ کې لږ غږ د افغانستان په اړه باندې پورته کېده د بعض مسایلو په اړه، زه فکر کوم تر دې وروسته مکمله توګه د خاموشۍ و طرف ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې په اوس وخت کې که افغانستان د یاد ووزي ښه ده، ځکه په دغه مسایلو کې که افغانستان یو طرف ته نه وي ښکیل نه وي، نو دا د افغانانو او د افغانستان په ګټه ده، ځکه په تیرو جنګونو کې که موږ طرف واخلي شوي یو، له بده بخته بیا موږ ډېر ځپل شوي یو. نو یو بې طرف افغانستان هغه د افغانستان د ولس او د خلکو په ګټه ده.
ډېره زیاته مننه همدرد صاحب، کورم آباد. د نړیوال اړیکو کارپو شفیق همدرد چې د ایران او اسرائیل د کړکېچ د زیاتېدو او په سیمه کې د احتمالي ناخوالو د لا زیاتېدو په اړه باندې سره خبرې کولې. درنو اوریدونکو باید یادونه وکړم چې ایران په اسرائیل د ډرون او توغندیو په وسیله برید کړی. د ایران سپای په ځاران ډلې او اعلانې کې لیکلي چې لزګونه اهداف په نخښه کړي، خو دقیق یې نه دی ویلي چې کوم اهداف. اما دا برید د دمشق پر خپل قونسلۍ په دمشق پر خپل قونسلۍ قونسلګری د برید غچ اخیستنه بلل ده. د اسرائیل دفاع وزارت د ایران برید تایید کړی دی. او د دې وزارت وان ډینیل هنګری په یو ټلویزیونی وینا کې ویلي چې د بیبلوټ الوتکې او لزګونه توغندي د اسرائیل پولو ته رسیدو وړاندې له منځه وړل شوي دي. همدا ډول د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملي امنیت بیړنۍ غونډه کړې. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم نن سهار په خپل ایکس پاڼه باندې په اسرائیل د ایران لبرید وروسته د ملي امنیت له ټیم سره د بیړنۍ غونډې خبره کړې ده. ویلي دي چې د دې برید په اړه باندې تازه معلومات ترلاسه کړي، او دا یې هم زیاته کړې ده چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یو اعلان کې هر څه ژر د دې کړکېچ د پای غوښتنه کړې ده. ښاغلی ګوترش زیاته کړې، زه د سیمې په چې د ویجاړون کې زیاتوالی د رښتین خطر پاړه رښتینی خطر پاړه ژور اندېښنه لرم. د ملګرو ملتونو سرمنشي له ټولو خوا وغوښتل چې هر هغه اقدام څخه ډډه وکړي چې په منځني ختیځ کې د لوی نظامی ټکر لامل کېدای شي. انټونیو ګوتریش ویلي، نسیم او نه نړۍ د بلې جګړې توان لري.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
لنړی
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د شدید ورښتونو وړاندوینه کړې او په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړې ده. پرون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو ډېرې کرنې زمزکې ویجاړې کړې او په یو شمېر ولایتونو کې مرګ ژوبلا هم اړولې ده. تفصیل یې د اسمت ساروان په راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له درنو ورښتونو وروسته سیلونو مرشوبلي او ډیر مالی تاوانونه اړولې دي. پرون د ورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې سیل درې ماشومان مړه کړل. د کابل بامیان لارې د پروان ولایت په شینواری ولسوالۍ کې د سیل له کبله بند شوه، خو وروسته ځایي چارواکو وویل چې لارې بیرته پرانیستې ده. د دې ولسوالۍ په څو سیمو کې سیلونه بهیدلې دي. د هلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ په باباجي سیمه کې د تندر د لویدو له کبله یو تن مړ او درې نور ژوبل شول. پر دې سربېره د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې له شدید ورښت وروسته سیلونو د خلکو ډېری کرنیز ځمکې لاندې کړې.
غنمان کو شه پایمانه کی او زراعتیم ذکر چپک زراعتیم ذکر دی ویو را جدا مند دی کوریا نمو قسم یوتیوب د نیو ودا د مخ سره ویو و شی لانی دی پاده و کوم رو زراعتیم تو کو نور شروع کړه. غنمان مدا
دی کا د 10 چپک مو ذکر ویو را پر بعد کو کا د یار مدا غت تا تر د څوک څوک سلام.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې هوایي ځواک د شاولی کوټ ولسوالۍ د دهلې بند په شاوخوا کې درې تنه لسیل شغورل دي. د سیلونو په پنشیر کې هم خلکو ته مالی تاوانونه اړولي، خو تر دې دمه د تلفاتو خبر یوازې له اورزګان ولایت څخه ورکړی شوی دی. د دې ځای اوسیدونکي وایي
ورور پرون یو دانه د دزمر لیمانده یو دانه الک راوړی د جلو سکالو او پرون مازګاری بیا بل انجلی راوړی و غمړه و خورکی پرون یو بل سړی راوړی و روت راوړی مړو.
زمانو قدرت الله د سپتخا د کړی وسدون ځانو نه خاله مشتول چې ډیر ورسوله د پسرایو بنه نه وتل لاله ماندو براله د پسرایو نه نه وتل چم زکم یو ورل شنه شنه کوشتونه چې پکې یو مې درلې یو لانی کړل مې چې پکې سم بلا سپسوري
مانو ما جمع چولادي د سپید خار د کړی وسیدم توان به نزه د درتوان نزه وز د کن توان به درتوان چې سره نه نړولې چې سره ته وبنه نه وتلې چې کله نه نړولې چې زمر ابا چم زکې وړې چې زمر دم زکې سره ته وکې چې دا وښه نړې یا د ساري سره نړولې چې
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یک شنبه هم په ټولو څلور دیش ولایتونو کې د ورښتونو تالندې او برښنا او همدارس سیلونو اټکل کړی دی. د دې ادارې پر اساس د ورښت اندازه به په بیلابیلو سیمو کې له 15 ملي مترو تر 7 ملي مترو پورې وي. همدارس د سالنګ د لوړو په شمول په ځینو سیمو کې له 15 تر 40 سانتي مترو پورې د واورې وړاندوینه شوې ده. په افغانستان کې د شمه لمړي دوه میاشتې وچی تیر شوه خو د هوت لپاره تر اوسه پورې پر لپسې ورشتونه کیږي د روان حمل په اتمه سیلونو په فاریاب سریپل او ننګرهار ولایتونو کې د سر او مال ډیر تاوانونه واړول او سلګونه کورونه ویجاړ کړل
او ورېدل مو چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې راوتلو سیلابونو خلکو ته زیان اړولې راځي چې په دې اړه یو بل راپور ته هم لاړ شو د نورستان په ختیز مرکز او لویدیس کې د شدید باران ورېدو لامل هم سړکونو ته لغرونو غټې تیګې او نورو سیبي مواد راخوایدل او لارې بندې کړي سیمه کې چارواکي بیا خلکو وختي چې وسره د لارو پرانستو کې مرسته وکړي
د نورستان له ختیز مرکز او لویدیز برخو یو شمیر کسانو ازادي رادیو ته پر الیګلو معلوماتو کې ویلي چې سیمو کې د شړکند باران ورخت او سیلابونو لامل سرکونو ته لغرونو تیږي او رسوبي مواد راخوایدل او لارې بندې کړې دي د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرحمن سنگری ازادي رادیو ته ویل
څنګه آمدنو بسیار رو خراب شده دیگه یک دو سه جای بالا هم نزدیک ولسوالی به نام کوریز یا قریه از نزدیک قریه یک کلان سنگ آمدن و سر سرک شیشتن و شارای دواب و مندول مزدود شده باران و سیلا و سنگ آمیتو ادامه دارن
دی دواب ولسوالی اروان دی دیگ پنوم یوزای که لغره غط تیگی را خویدلی دی دواب او مندول ترمنز لاره بنده کرده د همدې لارې په اوږدو کې په نورو ځایونو کې هم تیږي او رسوبي مواد سرک ته غورځېدلي اوس هم باران سیلابونه او لغرونو د تیږو خوېدل دوام لري
د ختیځ نورستان کامدیش او برګي مټال اوسیدونکو هم وایي چې د چینار خړ کمو بدیګل نڅیګل او کور باغساهو کې سرک ته لغره تیږي را خوېدلي د کونړ او ختیځ نورستان ترمن سرکې د ترافیک پر مخ تړلې دي په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین هم مانی چې د مرکز پارون په ګډون په زیاتو ځایونو کې د سخت باران او سیلابونو په وجه غرخویدنې رامنځته شوي د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل د شنبه ورځې مازیګر مهال ازادي راډیو ته وویل د مرکز پارون اړوند کانتیبا دره کې بند شوی سرک د ولس لخوا پرانستل شوی او له پارون څخه د واما ولسوالۍ پورې غزیدلې سرک پاکولو چارې دوی پیل کړې دي هغه وای کوم زینو ته چې دوی لاسرسي لري هلته بزانونه ورسوي او سرکونه به پاک کړي
مشکلات ډیر دي خاص کر دي ستاب نه تر چتراس په ساحو کې ډیر تګي اندغه شند غره خو دین لامل اندغه شند رسول مواد ډیر پلار کې پاتې دي دا مشکلات شته نو کانتی واخل کوم ډیر کار کړی دی الله پاک دې نورم توفیق ورکړي ان شاء الله زموږ تر اوسه کوشش کوم دې ته رسیدګي کې ان شاء الله موږ خپل رسیدګي کوو
د نورستان په یو شمیر سیمو کې د سخت باران او سیلابونو راوتلو لامل لغرونو سرکونو ته د تیګو او رسوبي موادو خویدو په وجه په داسې حال کې سرکونه بندیږي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مسلون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
د من خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېر می دالو کوم چغلې نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ل نورستان بغاونډي کونړ ته ولاړ شو حالت طالب چارواکي وایي چې د کوچنی اختر په 13 دیر دریو ورځو کې په لاسو ترافیکي پیښو کې یو تن مړ شوی او تعتت سلويختنه نور ټپيان شوی دي مسولین د ټولو ترافیکي پیښو لامل د موټر چلوونکو په احتیاطي بولی لدی وړاندې د افغانستان په یو شمېر نور ولایتونو کې هم د ترافیکي پیښو لامل د مرګ ژوبلې البته یوازې په کوچنی اختر کې د مرګ ژوبلې د زیاتې دوره پورونه خبره شوې دي
د کونړم نه قومندانه کې د مطبوعاتي دفتر مسول فرید الله دیقان د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د کوچنی اختر په 13 دریو ورځو کې د یاد ولایت په بیلابیلو ساحو کې لس ترافیکي پیښې رامنځته شوې چې پکې یو تن مړ او دوکم 500 تنه ټپین شوې دي
د اختر په لومړی دویم او دریم ورځ باندې کونړ ولایت په بیلابیلو سیمو کې لس ترافیکي پیښې رامنځته شوې دي چې له امله یې 40 نفر زموږ هیوادوال زخمیان شوي دي او یو ماشوم هم شهادت رسیدلی و. نو په وخت سره زخمیان روغتونونو ته انتقال شوي دي، څه هم بیرته خارج شي او څه به هم تر درملنې لاندې.
د ښاغلي دهقان په خبره چې ټولې ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د چټک تګ او بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې دي. هغه وایي په ولایت کې د ډاډ امنیت په وجه د کوچني اختر په تیرو درې ورځو کې د کونړ ولایت ښکلو منظرو لیدلو او تریخوند خستل لپاره په زرګونه سیلانیان راغلي او لای اوس هم جوپی را روان دي. بلخوا د کونړ ګوندی ولایت نورستان چارواکو په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې په ولایت کې شړکنده باران وریږي چې لامل یې خړونه راوتلي او ځای ځای لارو کې ستونزې پیدا کړي. له سیلانیانو یې غوښتي چې د دوی د دوهمې خبرتیا پورې دي نورستان ته لتګ ډډه وکړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو آزادی رادیو اوري وړاندې لدی چې ولارد شو یبل ټولنیز موضوع ته یادونه وکم چې ایران د اسرائیل پر لور د درون او توغندیو په وسیله بریټ کړای. اسرائیل دا بریټ تایید کړای خو ایلای د تلفاتو معلومات نشته دی. اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ البته د جنگ کابینه یې بیړنۍ غونډه کړې. د امریکا جمهور رئیس بایدن په مشرۍ هم دغه د ملي امنیت ټیم غونډه کړې او دای هم ویلي چې له اسرائیل د ملاتړ لپاره چمتو دي څو د ایران او دغه د نیابتي ډلو پر وړاندې د دوی ژمنتیا البته هماغه څه د قوله قوي ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په دې اړه باندې خبرګون ښودلی. تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم یوه اعلامیه خپره کړه او له خپل برید یې پر اسرائیل دفاع کړې او دای په دمشق کې د خپل قونسلګری البته په مشکې د دوی پر قونسلګری د بریټ غچ اخیستنه بلل ده. پراتون کې خبری مجلو کې به حتما په دې اړه تفصیلي موضوعات او همدارنګ خپل عمل منو سره بحثونه ولرو. خو اوس په ورشوي بلې موضوع ته یو شمیر کابل خاریان شکایت کوي چې د اختر په ورځو کې خاري بسونه په منظم ډول فعالیت نه درلود او د خپل خپلوان او دوستانو کړه د تګ راتګ په برخه کې لسون سره مخ وو. دوی زیاتوي چې د اقتصادي ستونزو له امله ونه شول کولای چې په ټکسي موټرو کې تګ راتګ وکړي. د ملي بس شرکت مسولینو تازه په دې اړه سندي ویلي خو تر دې وړاندې د خاري بسونو د کمښت ستونزه تایید کړې و. تفصیل یې د سنا کاکړ په دې راپور کې.
کته هم د ملي بس په ګډون د خاري وسایتو فعالیت د خارونو لاړینو او بنسټیزو اړتیاو څخه ګڼل کیږي. خو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې پادی ورځو او ان د اختر په ورځو کې هم کابل ښار د خاري بسونو یا ملي بسونو لکه مختصر مخو. د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکو سید اکبر آزادی رادیو ته وویل غوښتل یې چې په خاري بسونو کې د اختر د مبارکیو لپاره د خپلو خپلوانو او ملګرو کورونو ته ولاړ شي. خو په خبره کافی بسونه نه و.
کوم تعداد ملي بسونه چې ښار ته معذف شوی او ګرځیدل تقریبا په خپل په ښار کې هم د کابل په ښار کې بلا بازي نقطو کې ګرځیدل ما پښه ما خپل په ښار کې ولیدل چې ملي بس ګرځیدا. بیا هم ملي بس په ډاک راتله خلګو لپاره د مرجای نه کې د سیاغه تر خپل جوړ پوری ورسیږي.
د کابل ښار د نهمې ناحیې اوسیدونکو مشتاق هم ورته شکایت لري. وای ته خپل خراب اقتصادي وضعیت له امله د ټکسي در بس کولو توان نه درلود.
ځان ته خو موټر نه لرو یو مشکل نور مشکل چې ملي بس نو او نورم نه غو چې زموږ سره پیسې دومره نه و چې ټکسي ته ورکړلې وو او اختر مبارکی ته لاړ شو.
د کابل ښاریانو د غستون زمو د طالبان حکومت د ملي بس شرکت له مشر عبدالولی سات سره شریکه کړه. خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي وړاندې ویلي وو چې د کابل ښار د نفوسو په پرتله د ښاري بسونو شمیر کم دی او دوی هڅه کوي چې د غستون څخه هواره کړي. د طالبان حکومت تر واک لاندې د ملي بس شرکت مسولینو د مخکنیو معلوماتو پر بنسټ د لنډو لارو لپاره د ملي بس کرایه 15 افغانۍ او د اوږدو لارو لپاره 10 افغانۍ ټاکل شوې ده. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي د لاینی او ټکسي موټرو له لوړ کرایې شکایت کوي او ودا کوي چې په عادي ورځو کې د لاینی ټکسي په ګډون د شخصي ښاري موټرو کرایه له 100 څخه تر 200 افغانۍ ده. خو د اختر په ورځو کې موټر چلوونکي د زیاتو پیسو غوښتنه کوي. د ښاري ترانسپورتي خدمتونو ستونزه په پلازمینه کابل کې نوې نه ده او د ښاریانو له پله پسې شکایتونو سره سره ظاهرا پخوانیو حکومتونو او د طالبان حکومت د دې ستونزې د بنسټیز حل لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی.
کورم آباد چې ازادي رادیو اوري زموږ خبرونه سلیر به سات از موږ پر وی پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم اوریدل شي په ټولنیزو رسنیو کې هم ازادي رادیو له ایکسپانه انستګرام یوټیوب او فیسبوک لاله ځان سره واتساري زموږ د واتس اپ چینل هم در سره فالو کی په پښتو او دری ژبه د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه روسي تحولات هم زموږ سره تعقیب کړي درنو اوریدونکو نګری کیږو د دې خبري مجلې پایتا جاوید فیضی استډیو ته راغلی او دا بنیم سات په دری